د غرمې دولس بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرېږي. د ازادي راډیو د دې سات خپرونه تر ډېره ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو د دې ادبي پروګرام تر څنګ مو په خبري برخه کې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر څارلی دی. جان کیری چې تېره شپه کابل ته ولاړ، نن د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو له کاندیدانو او ولسمشر کرزي سره پر انتخاباتي لانجې خبرې کوي. تر هر څه مخکې هم خبرونه جانقا علي کوزای اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتي لانجې د حل په مقصد کابل ته رسیدلی. د جوزجان ولایت کې وسله والو د عامه نظم د پولیسو په یوې پوستې حمله کړې، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ د شپږو طاقتونو سره د ایران په اټومي خبرو کې د ګډون په مقصد ویانا ته ځي. پوره خبرونه واورې. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتي لانجې د حل په مقصد کابل ته رسیدلی دی. د ویل افغانستان په یو ډیر حساس حالت کې دی. کیری ویل د جوزا د میاشتې د انتخاباتو مشروعیت او سیاسي انتقال په یو نامطمئن حالت کې دی. د هیله څرګنده کړه د خلکو د شکونو د قناعت لپاره یو لار شته، خو دا خبرداری هم ورکړ چې د نشي ویلې په اوسني حالت کې به په اتومات ډول دغې نقطې ته ورسیږي. د انتخاباتو لانجې په افغانستان کې د شخړو رامنځته کېدو اندېښنې زیاتې کړې. ټاکل شوی چې جان کیری د جمهور ریاست له کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله او دغه راز له جمهور رئیس حامد کرزي سره وګوري. د جوزجان ولایت چارواکي وایي وسله والو د پولیسو پر یوې پوستې حمله کړې، او له امله د عامه نظم یو پولیس مړ او درې نور ټپیان شوي دي. د جوزجان ولایت د امنیت قوماندانې ویان عبدالمنان روفي ازادي راډیو ته وویل حمله تېره شپه د 9 بجو په شاوخوا کې د خواجه ګوګردک امنیتي پوستې شوې ده. روفي زیاته کړه دا پوسته د بلخ ولایت د عامه نظم پولیسو مربوطه ده، چې د شبرغان مزار شریف د غاز د پایپ لاین د امنیت ټینګولو دنده لري. په قندوز ولایت کې د افغان کمانډو ځواکونو په هوایي برید کې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوي، دوی ټپیان او څلور نورې ژوندي نیول شوي دي. د کندوز ولایت د امنیت قوماندانې ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د عملیات تېره شپه په چاردرې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د لمنځه وړلو په مقصد شوي. د حسیني په وینا په عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه او ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د یو بل خبر له مخې په کونړ ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د کونړ ولایت امنیت قوماندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل دا حمله تېره شپه په غازی آباد ولسوالۍ کې شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به ویانا ته لاړ شي، او له ایران سره د شپږو طاقتونو په خبرو کې به برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل کیری به وګوري چې د پاتو مهمو مسلو په اړه کوم پرمختګ شوی، او دا به هم وارزوي چې آیا تهران غواړي په خبرو کې ځینې مهم او حساس انتخابونه ومني. د فرانسې، جرمني او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیران هم غواړي چې د ویانا په خبرو کې ګډون وکړي. ډیپلوماټان وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف او د چین د بهرنیو چارو وزارت جکپوري چارواکي به هم په دې خبرو کې برخه واخلي. د ویانا په خبرو کې ژور مخالفتونه لا هم پاتې دي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې ایران باید خپل د یورانیم غني کولو ظرفیت راکم کړي، خو ایرانی مرکزیان غواړي تهران ته باید اجازه ورکړي شي چې د خپل یورانیم غني کولو فعالیتونه پراخ کړي. د مخالفتونو د حل لپاره د جولای 6 ټاکل شوی ده. اسرائیل نن د څلورمې ورځې لپاره په غزې تړان کې بمباری ته دوام ورکړ. له هوا او سمندر له لارې هدفونه وویشتل. دا په داسې حال کې ده چې حماس وسلوالو پر اسرائیلو نور توغندي هم ویشتلي دي. د نن ورځې بمباری کې په رافا کې د اسلامي جهاد ډلې د یو غړي کور په نښه شوی و، او 11 کسان پکې ووژل شول. د څلورو ورځو بمباریو کې تر اوسه لږ تر لږه 2 اتیا فلسطینیان وژل شوي چې اکثر یې ملکیان دي. فلسطینیانو ویلي د اسرائیلو سمندري ځواکونو هم په غزې ښار کې پر امنیتي ودانۍ حمله کړې ده. اسرائیلي مشرانو په غزې باندې د ځمکني یرغل خبرې کړي، او شاوخوا 40,000 احتیاطي عسکر سنبال کړي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې متحده ایالات د یو اوربند د ټینګېدو لپاره په خبرو کې مرستې ته چمتو دي، او له دواړو خواوې غوښتي چې له حوصلې کار واخلي. اوکراینی ځواکونو د هیواد په ختیځ کې یو خارګوټی بیرته نیولی، او له وسلوالو بلتون غوښتونکو سره یې چې هڅه کوي د دونیسک هوایي ډګر ونیسي نښتې کړي. د اوکراین د پوځ ویان ولادیسلاف سلیزنیوف وایي حکومتي ځواکونو د سلوویانسک په ختیځ کې د سیورسک خارګوټه بیرته نیولی دی. وسلوال د پنجشنبې په ورځ دغه ځای ته تښتېدلي ول. بلتون غوښتونکو په یو بیان کې د حکومت ادعا تایید کړې او وایي دا تر یوه حده سمه ده. د اوکراین د پوځ ویان وایي عسکر د دونیسک نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا ګزمې کوي او د پنجشنبې په ورځ ورباندې د هوان ډزې شوې وې، خو د یاغیانو حمله په شا تمبولې ده. یاغیانو په می میاشت کې د دونیسک هوایي ډګر نیولی و، خو اوکراینی ځواکونو له یوې خونړۍ جګړې وروسته بیرته په خپلواکۍ کړی و او په جګړه کې زیات شمېر کسان وژل شوي ول. د اوکراین پوځ وایي د چهارشنبې په ورځ درې نور عسکر د هیواد په ختیځ کې په بېلابېلو برخو کې وژل شوي دي. وروستی خبر دا چې د ترکیې په لویدیځ ښار دینیزلی کې په یوې چاودنه کې چې ګمان کېږي د غاز د خپرېدو له امله شوې، لږ تر لږه شپږ کسان ټپیان شوي دي. د سی این این ټلویزیون په راپور کې ویل شوي چاودنه د ښار د ګڼې ګوڼې سیمې د ډوډۍ او کلچو پلورنې په یوه دوکان کې شوې او شاوخوا دوکانونو او ودانیو ته یې زیان اړولی دی. د ترکیې سبا ورځپاڼې ویلي په چاودنه کې شاوخوا پنځه ویشت تنه ټپیان شوي چې د پنځو حالت یې نازک دی. په ترکیه کې په کورونو او سوداګریزو ځایونو کې له غاز څخه کار اخیستل کېږي او دا ډول چاودنې پکې ډېرې رامنځته کېږي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن په کابل کې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي، د ولسمشر د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره وویني او د انتخاباتو د دوهم دور پر سر د را پیدا شوي لانجې په اړه به خبرې وکړي. جان کیری تیره شپه د چین له مرکز پیکنګ نه کابل ته ولاړ او تر سفر مخکې یې ویلي وو چې د افغانستان انتخاباتي بحران ته سخت اندېښمن دی. جان کیری د افغانستان د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې چې په 2009 میلادي کال کې ترسره شوي وو، د انتخاباتي لانجې د هواري لپاره کابل ته سفر کړی وو. هغه مهال دی د امریکا د سنا غړی وو. په کابل کې زموږ همکار اسدالله لودین د جان کیری سفر څارلی. لودین صاحب، تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو سره کتلی دي؟
ډیره مننه شیبر صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری کابل ته تر رسیدو وروسته دا مهال په ارک کې دی او له جمهور رئیس حامد کرزي سره د ملاقات پیل شوی دی. د جمهور ریاست یوې موثقې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شو ویل چې دغه ملاقات د جان کیری او ولسمشر حامد کرزي تر منځ څو شېبې وړاندې پیل شو چې تر اوسه هم دوام لري. خو دا چې په دې ملاقات کې له ولسمشر سربیره نور کوم چارواکي، افغان چارواکي ګډون کوي، په دې اړه د سرچینې څهونه ویل. ولسمشر د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته راغلی چې دلته انتخاباتي شخړې رامنځته شوي او د دې سفر هدف هم د همدې انتخاباتي شخړو هوارول یا هوارۍ ښودل شوی. موږ چې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم له استازو او همدغه راز د اشرف غني احمدزي د ټیم له استازو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې د دوی سره هم ملاقات په محلویش کې ځای شوی دی. د عبدالله د ټیم یو ویان فاضل سنچارکی ویل چې دوی به له غرمې وروسته یا به د دوی ټیم به له غرمې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات وکړي او په دې ملاقات کې به په هغو حل لارو وغږېږي چې څنګه وکولی شي دغه وروستۍ انتخاباتي شخړې ته د حل لارې پیدا کړي او په هغو میکانیزمونو به خبرې وشي چې له مخې د انتخاباتو په بهیر کې شفافیت ټینګ شي. د اشرف غني احمدي د ټیم یو ویاند نعمان شینواري ویل چې د دوی له ټیم سره هم د جان کیری ملاقات ټاکل شوی له غرمې وروسته وشي، خو هغه ویل چې رسنۍ به هماغه وخت په جریان کې شي چې په دې ملاقات کې څه تیریږي او کومې پریکړې کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه خپره کړې ده. هغوی ویلي چې د جان کیری د سفر هدف دا دی چې دغه وروستۍ انتخاباتي شخړې ته د حل لاره پیدا کړي. په دې اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوی ویلي دي چې د ټولو هغو معقولو ادعاو په اړه چې د درغلیو په اړه شوي جان کیری به خبرې کوي، خو هیڅ داسې پریکړه یا هیڅ داسې تصمیم به نه نیول کیږي چې هغه د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې وي. نو مونږ دا سفر څارو، په راتلونکي خبرونه کې به حتما له اوریدونکو سره نوي جزئیات او نوي معلومات شریکو.
لودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو د استازو په وینا خبر ورکړ، دا خو داسې ښکاري چې له دوی سره بیل بیل ګوري جان کیری، یعنی یو ځای غونډه په جدول کې نشته؟
نه، په د جمهور ریاست ته خبر په جمهور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې هم ویلي چې جان کیری به ولسمشر حامد کرزی سره جلا غونډه لري او د غرض بل دواړو کاندیدانو سره. یعنی اوس د دواړو کاندیدانو د استادو خبرو څخه هم داسې معلومیږي چې جانکيري به په جلا جلا له دوی سره وګوري. خدا چې دوی کوم جوړجاړي ته رسیږي او کومې واحدې پرېکړې ته رسیږي که نه، دا به د ورځې په وروستیو کې معلومه شي.
اسدالله الدین، مننه. له کابل د ازادي راډیو خبریال بوسې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر په اړه له تاسو سره وروستي معلومات شریکول. د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې هم هڅه کوو چې د جان کیری سفر وڅارو او کله چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره وکتل، د هغو تازه معلومات به هم تاسو ته درکړو. افغانستان ته د جان کیری تر رسیدو مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان له دولتي چارواکو، د انتخاباتو د کمیسیونونو له چارواکو او د قضایي چارو له مقاماتو سره په کابل کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې دا وړاندیز وشو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم دور شاوخوا 3.5 میلیونه رایې باید له سره تفتیش شي. تر دې وړاندې د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم ویلي وو چې د دوی او انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د ورستې شخړې د هواري په هدف باید ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه اقدام وکړي. د شاوخوا 3.5 میلیونه رایو د بیا شمیرنې د وړاندیز او له افغان چارواکو سره د یانکوبش تلیدنې کتنې په اړه له کابله راپور لرو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ورستۍ انتخاباتي شخړې د هواري په هدف د ملګرو ملتونو په پیشنهادي طرحه کې ویل شوي چې د څه باندې 8000 محلونو رایې باید له سره تفتیش شي. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبچ خپل د غطرحه تیر ماخام په ارګ کې جوړ شوی غونډه ته وړاندې کړه. د ملګرو ملتونو د وړاندیز شوی طرح لمخې د دویم پړاو انتخاباتو 3.5 میلیونه رایې باید له سره تفتیش شي چې دا د ټولو رایو 43% جوړوي. د جمهوری ریاست خبر پانه وایي چې د ملګرو ملتونو د دې طرح د وړاندې کېدو پر مهال په غونډه کې د ولسمشر دواړه مرستیالان، قاضی القضات، نور لوړپوړي چارواکي او د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو مشران حاضر وو. خبر پانه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یانکوبش په حواله لیکلي چې خپل پیشنهادي طرحه به نن جمعه له دواړو کاندیدانو سره هم شریک کړي. په همدې حال کې د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یا ویان عباس نویان وایي چې د ملګرو ملتونو طرحه د عبدالله د انتخاباتي ټیم د غوښتنو په اساس جوړه شوې چې دوی منلو ته چمتو دي. خاغلی نویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ټیم د ټولو حقوق غوښتنو منلو ته چمتو دی چې د قانون په چوکاټ کې وي. دای وایي دا د اصلاحات او همپالنې ټیم غوښتنې دي چې د یونامال لارې د تحول او تداوم ټیم ته پیشنهاد شوي دي. د ورته پیشنهادونو زیاته برخه زموږ لخوا منل شوې. هیله ده دا داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې دوی بیرته د انتخاباتو بهیر ته راوګرځي. په همدې حال کې د عبدالله د انتخاباتي ټیم یا ویان عبدالجبار شولګرای وایي چې د 3.5 میلیونه رایو تفتیش د دوی غوښتنه نه، بلکې د ملګرو ملتونو وړاندیز وو چې دوی ورسره موافقه لري. خو ښاغلی شولګرای وایي چې دوی لا هم د انتخاباتو په دواړو کمیسیونونو بې باوره دي او غوښتنه کوي چې د دې څه باندې 8000 محلونو رایې باید د یو بې طرفه پلاوي لخوا تفتیش شي.
صندوقونو دغه محلات باید یو داسې بې طرفه کمیسیون لخوا دغه د دواړو جانبو دپاره د قناعت والي د بلني ناظرینو، د دواړو ټیمونو د ناظرینو او د مدني ټولنې نمایندګانو په حضور کې دا باید بازرسی شي. هغه وخت کې کېدلی شي چې پاک رایو نافاکو رایو جدا شي.
معلومه نه ده چې د انتخاباتو دواړه کمیسیونونه به د یو بل بې طرفه کمیسیون په جوړېدو موافقه وکړي او کنه. خو له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر ویلي چې د بل موازي کمیسیون جوړول قانوني کار نه دی. ملګرو ملتونو په داسې حال کې د انتخاباتو د وروستۍ شخړې د هواري په مقصد پیشنهادي طرحه وړاندې کړې چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری هم د دې شخړې د هواري په مقصد افغانستان ته راغلی.
د اسدالله الدین راپور وو. وړاندې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام لرو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په منځني صفه 12/9 په ټول افغانستان کې خبريږي او د دې ترڅنګ چیرته تاسو انټرنیټ لري ازادي راډیو هر ځای چې تاسو نیولې شئ زموږ د انټرنیټ پته ده azadiradio.com او azadiradio.org اوس هم ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام
د ازادي راډیوي مجله
زما صدلا غزنفر سلامونه ومنئ قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیوي مجله په پیل شوه خبرونه کې زموږ د متوفا همکار زبیر جمن په یاد د هغه مرحوم د ژوند او هڅو په باره کې د نسیم شفق یو رپورت اوري د اروپا یو لرغونی نکل اوري او د جمهور رئیس کرزی په دیارلس کلن دوران کې د فرهنګي وضعیت په اړه یو مفصله مرکه اوریدای شي د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي
جمهور رئیس حامد کرزی د ځوان ژورنالیست ژباړن او لیکوال زبیر جمن د وفات په مناسبت پیغام خپور کړه خوشینی څرګنده کړه جمهور رئیس حامد کرزی د ازادۍ رادیو د خبريال او ایډیټر زبیر جمن د وفات په مناسبت په خبر کړي پیغام کې د هغه مړینې یو لوی ضایع بللې ده او د ارواښت کورنۍ دوستانو او د افغانستان ژورنالیستانو ته د هغه د بي وخت مړینې تسلیت ویلې ده ل بلې خو د اطلاعات او کلتور وزیر سید مختوم رهین هم د زبیر جمن د وفات په مناسبت د خوشینۍ پیغام خبر کړی دی او ویلې دي چې ارواښت جمن نه یوازې یو مستعد ژورنالیست وو بلکې په ژباړه او لیکوالۍ کې هم د مهارت څښتن وو او مړینې یو لوی ضایع ده زموږ همکار نسیم شفق د ارواښت جمن ژوند او هڅو ته یو لنډه کتنه کړې ده چې له خبرونو وروسته یې اوریدلی شئ په پنشیر کې وی اف ام رادیو خبرونه پیل کړې د پنشیر د ملي رادیو ټلویزیون عامر محمد عزیز عظیمی باختر آژانس ته ویل دي چې دغه رادیو 1500 میگا هرتز ظرفیت لري او د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون پنشیر ولایت ته ورکړی ده چې دغه ولایت د پاراخ لسیمې خبرونه وکړي په پنشیر ولایت کې د خراسان په نوم یو خصوصي رادیو او د ملي رادیو ټلویزیون شبکه هم فعالیت کوي افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د ادارې مرستیال په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې د تخلفاتو په علت 22 تصویري چاپی او رادیوي رسنۍ جریمه شوې دي د باختر آژانس لی ریپورت سره سم د انتخاباتو د کمیسیون د رسنیو د ادارې مرستیال حشمت الله راتفر ویل دي چې دغه رسنۍ یو ورخیزو تخریبي او لمسونکو خبرونو یا د چوپتیا د دوران د ماتولو په تور جریمه شوې دي دغه روز دوه رسنیو تختار ورکړل شوې دي او یو رسنۍ څارنوالۍ ته معرفي شوې ده خاغلی راتفر د هغو څوارلسو ټلویزیونونو اتو راډیوګانو او شپږو چاپي رسنیو نمونه واخیستل چې له انتخاباتي قوانینو یې سرغړونه کړې ده هرات د ځایی متلونو کتاب له چاپ را ووت دغه متلونه چې د هرات فرهنګي شخصیت استاد محمد عالم غواس مرحوم را ټول کړی بو د ډاکټر فریبا په هڅه په کتابی بڼه چاپ شوی دی ډاکټر فریبا د دې اثر په باره کې باختر آژانس ته ویل دي چې د متلونو دغه ټولګه د هرات د خلکو د فرهنګ د معرفي لپاره ډیره ګټوره ده وروستای خبر ده چې په پنشیر ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره نوې ودانۍ جوړیږي د پنشیر ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد رسول فرایند رسنیو ته ویل دي چې دغه دوه منزله ودانۍ چې 90% کاري بشپړ شوی دی په 14 میلیونه افغانۍ جوړیږي او درويشت خونی لري
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د ازادي راډیو خبريال او ایډیټر ځوان ژورنالیست ژباړن او لیکوال زبیر جمن تیر اونۍ د سرطان په 14مه شپه د 22 کلونو په عمر له فانی دنیا سره مخ شو وکړه او حق ته ورسید ځواني یو داسې عمر دی چې بنی آدم پکې ګمان کوي چې ډیر فرصت لا په مخ کې لري او په همدې وجه ډیر کسان په ځواني کې هغومره ځان ډیر نستړی کوي لکه په پاخه عمر کې خو دارواشاد جمن هډونه لکه چې خبرو چې ډیر فرصت نه لري او په همدا کم وخت کې باید ډیر څه ترسره کړي. د ژوند په محدودو کلونو کې ډیر څه وکړل، زده کړې وکړې، ژورنالیزم یې ولوست، ژبې یې زده کړې، معیاري ژباړې یې وکړې، د ژباړو کتابونه یې چاپ شول، خبریال شو، د خبریالانو د ریپورټونو او لیکنو ایډیټر او سمونکی شو، او په دې ډول یې د افغانستان د ژباړې، ژورنالیزم او فرهنګ په تاریخ کې یو مناسب مقام وموند. زموږ همکار نسیم شفق چې شپږ وکاله یې له زبیر ژمن سره د ازادي راډیو په خبري څانګه کې یو ځای کار کړی دی، دارواشاد زبیر ژمن د ژوند او هڅو په باره کې یو رپورټ لري چې د ژمن مرحوم په خپل آواز پیلیږي.
پنځه اویا کلن غلام صدیق وردګ مخترع له ازادي راډیو سره په مرکې کې څو ځلې له سترګې اوښکې توی کړې او داسې انګیرله چې ګینې په ژوند کې د اختراعاتو او د دې قدر نه دی شوی.
دا د ازادي راډیو د ځوان خبریال د پښتو برخې د ایډیټر او پیاوړي لیکوال احمد زبیر ژمن غږ دی چې له ډیرو ارمانونو سره یې له دې فانی نړۍ نه سترګې پټې کړې. مرحوم احمد زبیر ژمن د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. د ازادي راډیو مشر هاشم محمد د احمد زبیر ژمن مړینه یو لویه ضایع وبلله.
دا داسې یو لویه ضایع ده زموږ د فار چې موږ واقعا همدا اوس زه رښتیا وایم زه په خپله ډېر حیران یم. ژمن صاحب ډېر ځوان و، ژمن صاحب ډېر بااستعداده و، ژمن صاحب ډېر یو وطنپاله شخصیت و، او د ده وفات په دغسې یو ځوانۍ کې زموږ دپاره یوه ډېره لویه ضایع ده او موږ ټول ورباندې ډېر زیات خواشینی یو.
احمد زبیر ژمن په 1923 میلادي کال کې، یعنی د اوس نه 2 کاله مخکې، د لوګر ولایت مرکز پوریالم پورې مربوط د پاتخاب شهانی په کلی کې د نړۍ ته سترګې غړولې وې. مرحوم ژمن په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره پېښور ته مهاجر شو او ښوونځی هم تر 12 ټولګي پورې هلته ولوست. هغه د ښوونځي په دوران کې هم له ژورنالیزم او خبریالۍ سره مینه درلوده. احمد زبیر ژمن د کانکور له ازموینې وروسته د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي ته بریالی شو او په 1944 لمریز کال کې د دې پوهنځي د مطبوعاتو له څانګې فارغ شو. مرحوم ژمن د 2008 میلادي کال د جون په 14 نیټه په کابل کې له ازادي راډیو سره د خبریال په توګه کار پیل کړ او د 2013 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه د پښتو څانګې د ایډیټر په توګه وګمارل شو. د ازادي راډیو خبريالان خان محمد سین، ناجیه صافی او اسدالله لودین چې څو کلونه یې له مرحوم ژمن سره په یو دفتر کې کار کړی د هغه په اړه وایي.
د زبیر ژمن د مرګ خبر یو کلک گزارو چې په مونږ وشو. ژمن ښه دوست او په دوستۍ ډیر ښه پوهېده. ژمن په ځان باوري ژورنالیست او خپل کارونه تر ډیره حده په چپه خوله ترسره کول. کار سره مینه و او ورځنی ژورنالیستیکي چارې به تر ډیره د دفتر له همکارانو سره شریکولې.
د هغه د مرګ د خبر په اوریدو سره ډیر غمجن یو. زه خپل شخصا له ژمن نه ډیر خوږی خاطرې لرم او په هر برخه کې مې ترې ډیر شیان زده کړی.
احمد زبیر ژمن یو با حوصله انسان او په خپل مسلک کې رسیدلی شخصیت و. له همکارانو سره په رادیو کې د چلند د ملګرتیا په فضا کې و. همیشه به یې په شونډو مسکا وه، غوسه یې نه کوله. د ده کمای به زموږ لپاره په ژوند کې یو رنز وي.
احمد زبیر ژمن په پښتو او دری سربیره په انګلیسي او اردو ژبو هم رواني خبرې کولې او د خبریالۍ تر څنګ د کتابونو له لیکلو او ژباړلو سره هم ډیره مینه درلوده. مرحوم ژمن له ازادي راډیو مخکې له یو شمېر نورو رسنیو سره هم کار کړی وو او لکه څنګه چې تخلص ژمن وو په خپل کار کې هم همداسې ژمن وو. زبیر ژمن واده کړی وو او د واده سمره د مروی په نوم یو درې کلنه لور ده چې په دفتر کې به هم هر وخت ډیره یادوله. زبیر ژمن ډیر وطنپاله او د ملي افکارو خاوند وو او هر وخت د دې پلوي کوله چې باید ستونزې او مسائل د تفاهم او خبراترو لاره حل شي. احمد زبیر ژمن له دې نړۍ نه ولاړ، خو مونږ ټول په دې باور یو چې خاطرې به تل زموږ په ذهنونو کې پاتې وي. روح دې ښاد اوسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د اروپا په تاریخ کې 2000 کاله پخوا د سلت پنوم یو کوچی او جنگالی قام ظهور وکړ چې درې څلور پیړۍ د دې لوی وچې په پیښو کې فعال برخه لرله. د سلت یا کلت قبیلو یو ښکلې افسانه امی فریډمن او مردیس جانسن په انګریزي له سره لیکلې او موږ ستاسې لپاره پښتو کړې ده چې لینا شریفي لولي.
جک ملګری وو نه وو یا وخت یو کند وو او د دې کند یو زوی وو چې جک نومیده. دوی که څه هم بې وزلی وو خو ما ته ګوډه گزارې روانه وو او هغه د چا خبره پرده کېدله. په دې منځ کې یو کال وچکالی راغله، خلک بې وسه شول او دوی چې هسې هم بې وسه وو لوګې پتنګ کړل. مور خپل زوی جک ته وویل، حسنه د کچالانو د فصل تر رسیدو لمخه للوکی ومرو. زوی ورته وویل، موری ما ته اجازه را کړه چې په روزی پسې لکوره ووزم. زه بس یوه پتیره ډوډۍ او د هغې په منځ کې یو سور کړی چرګ غواړم چې په لار کې وږی نشم، نور به که خدای کول تش لاس نه راستنیږم. مور یې ډوډۍ ورته برابره کړه، په کڅوړه کې واچوله، کڅوړه یې زوی ته ورکړه او زوی یې په خدای وسپاره. لمر لا څیره نه ووهلې چې جک له کوره ووت او مزل یې پیل کړ. دی د کار په لټه هرې خواته لاړ خو کار نه پیدا کېده. ماسپښین مهال چې د یوه ډنډ په خوا کې تیریده، یو خر یې ولید چې د ډنډ په اوبو او خټو کې نښتی دی. خره ورته وویل، زلمکیه له ډنډه مې راوباسه، مرسته راسره وکړه، ګنی دلته خښیږم لاهو کیږم. خر تر غاړې پورې په اوبو کې لاهو و. جک یې د بچولو په فکر کې شو. اوبو ته یې د خره له پښو سره تیږې واچولې چې ګوندې خر ورباندې پښه کیږدي او راووځي. همداسې وشول، څلور بول راووت. خر چې بد شو، جک ته یې د مننې په خاطر غاړه ټیټه کړه. وی ویل، هیڅ وخت وږی نشي. او بیا یې له جک پوښتنه وکړه چې چېرته روان دی. جک ورته وویل چې په روزی پسې له کوره راوتلی دی. خر هم له جک سره د لارې ملګری شو. لږ مخکې دوی څو کسه شوخ هلکان ولیدل چې یو زوړ کمزوری سپی په مخه کړی دی. سپی چې په لکۍ پورې چای جوشه غوټه ده، منډې وهي او هلکان ورپسې دي. دغه وخت خر هلکانو ته ورنږدې شو او هنګاره کړه. د هنګارې آواز دومره لوړ او بوګنوونکی و چې هلکانو سپی پریښود او د کورونو په خوا یې منډه واخیسته. وروسته بیا جک د زاړه سپي له لکۍ څخه چای جوشه را جدا کړه. سپی وویل، هیڅ وخت وږي مه شئ، چیرته روان یاست؟ جک ورته وویل، د روزی په لټه روان یو. سپی هم له دوی سره ملګری شو. مازدیګر نږدې و چې جک یوې ونې ته ډډه ووهله. له کڅوړې یې ډوډۍ راوویستله چې یو څه په خپله وخوري او یو څه سپي ته ورکړي. خر هلته نږدې د وښو په خوړلو بوخت شو. دغه وخت یوه پیشو را پیدا شوه چې د لوږې له لاسه هغه د چا خبره بس څلور هډوکي وه. د جک خورا خوا ورته بده شوه، د خپلې خولې مړۍ یې ور واچوله. پیشو ډوډۍ تر ستوني تیره کړه او دعا یې وکړه چې هیڅکله وږي مه شئ. او بیا یې له جکه پوښتنه وکړه چې چیرته روان دی. جک ورته وویل چې له خره او سپي سره په شریکه په روزي پسې روان دي. پیشو د ملګرتوب غوښتنه ورنه وکړه او هغوی یې ملګرتیا ومنله.
یو ځنګلي سیمه کې د مزل په وخت یو ګیدړه ولیده چې ژوندۍ چرګې په خوله کې نیولې منډې وهي. خره هنګارې وکړې، پیشو میاو میاو وکړل او سپی وغپیده. ګیدړه ورخطا شوه، چرګې پریښود، ځان یې په ونو کې پناه کړ. چرګ چې له ویرې ریګ داخیستی و دوی ته وویل بیروزی مشی، او بیا یې پوښتنه ورنه وکړه چې چیرته ځئ. جک ورته وویل موږ په روزي پسې راوتي یو، او چرګ ورسره ملګری شو. له یو څه مزل وروسته د لمر سترګه پرېوته،